ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. د غزنی چارواکی وای د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ ویش وسلوال طالبان وژل شوي، او د یمن کورنۍ جګړه د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. دوستانو ستړي مشه، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په ستړیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره ګوري. او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټروم 2 په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. ښاغلی غنی د لار د پرانیستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل:
هدف افغانستان از مردم افغانستان، از دولت افغانستان.
دوی د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او د افغانستان د اقتصادي قشر هدف وصل دی، نه فصل موږ جدایی او انزوا نه غواړو. د غنی دا وینا د افغانستان دولتي ټلویزیون خپره کړه. د افغانستان ولسمشر نن د هرات ښار حلقوي سرک هم پرانیست. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لاري له ترکیه سره وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای سي چې حتی اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو د خبر پاڼې په حواله ټاکل شوي چې په نویو کتنو کې د افغانستان د سولې په ارتباط د خلیلزاد پر رول هم خبرې وشي. خلیلزاد به د ناټو د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا وکړي. د زلمی خلیلزاد د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. خلیلزاد به په دې لړ کې متحده عربی اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل سوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خپلو مړو د انتقال لپاره وروسته په سیمه کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې یو پولیس پکې ووژل سو. د بلخ چمتال ولسوالۍ له سرپل سره نږدې او د بلخ له ډیرو ناامنو ولسوالیو ده. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټروم 2 په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ خبرې غندلې دي. د روسیې د ګاز دا نلیکه په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته تیریږي. د نورد سټروم 2 پروژې و ځانګړتیا دا ده چې په اوکراین کې نه تیریږي. د اروپا پارلمان د ډسمبر په 12مه نیټه په یوه نوي پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته د پروژې پلان محکوم کړ، او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژه $12 میلیارد پانګونه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا نن وویل چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. زخاروا وویل چې د امریکا دریځ غیر منصفانه رقابت څرګندوي، او دا پروژه چې د هغې په وینا یوازې تجارتي اړخ لري تخریبوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یوه چټک ریل د ټکر له امله 9 تنه مړه او 30 زخمیان شوي دي. د انقرې والي واصف سهین نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال د یوه چټک ریل سره ټکر سو. د دریو زخمیانو روغتیایي حالت نازک بلل سوی دی. دا پیښه د انقرې په لویدیځ کې د مرسندیس په نوم د ریل ګاډي په تمځای کې شوې ده. په هغو عکسونو کې چې د پیښې له ځایه خپره سوي لیدل کیږي چې د بیړنیو حالاتو ځانګړي کارکوونکي د پیښې په ځای کې د زخمیانو د ژغورنې هڅې کوي. په ایران کې یو سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 50 ورځو غذایی اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړی چې ورور یې پرون د قم ښار په یو روغتون کې مړ سوی دی. وحید سیادی ناصری په ایران کې له پېژندل سوو سیاسي فعالانو. هغه په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې معلوماتو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګېد چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته یې سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په اته کاله زندان محکوم شوی و. او د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د روس سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتیسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د دفتر یو غړی له خپلې خاورې ایستلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانی ماریا زخاروا نن په یو بیان کې وویل چې د سلواکیا له خاورې د دوی د ډیپلومات شړل غیر دوستانه کار و. زخاروا وویل چې دوی په مسکو کې د سلواکیا د سفارت یوه ډیپلومات ته دوې ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووځي.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت وګورئ وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. دا لار څه شی دی؟ د افغانستان د خلکو لپاره به یې ګټه څه وي او په اقتصادي برخه کې له خلکو سره په څنګه مرسته کولی شي؟ په دې اړه نه یوازې دا چې له کابل نه رپورټ لرو، همدارنګه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم درسره شریکوو. د امنیتي مسلو او امنیتي پیښو په ترڅ کې اوري چې د غزني چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم به تیروي. د افغان ولسمشر لوري د لاجوردو لار پرانستل شو. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د دغه لارې په پرانستو سره به افغانستان یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازو بدل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو لګواخونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د دغه لارې په پرانستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې نیمه قاره هند هستیم.
دوی موږ نه یوازې د هند نیمه وچې دروازې یو بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازې یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې او څلور کال وړاندې به غوښتل کېدل چې کدا یا هغه سرحد در باندې وټړونو د خوراک ډوډۍ به ونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل.
خاغلی غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري بلکې د ځمکې لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونخلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایی نه د غوښتې بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي وړي کې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانس غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید تحماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیې ته واستول شول. د په خبره په دغه تولیدات او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پمبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمن باشی بندر ته چې کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې سباندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي. افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانیستل شي. د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویرې غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړای شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یوه مهمه او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډېر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډېر ګټمن دی. په خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع، اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره شهم ګټمن دی. امیدوارم چې دغه لار د همیش لپاره خلاص شي او زموږ تاجران، زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت کوي او دوی په ښه زمان او ښه وخت پورې خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپل کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکو د دې لارې پرانستل د سوداګرۍ لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع د اړخ څېړلی.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات با استفاده از
دی وی د لاجوردو لار زکه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړی دوره کې خپل تجربه څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لار ستونزه نه وي سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې د چنن پنځشنبه د لاجوردو سوداګریزه لار پرانستل شوه او لکلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار نه لارې موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اټکل دا دی چې له دې لارې د مالونو لیک تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالیه او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
وروستۍ کړنې چې ترسره شوي دي هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، هغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ یې د تجارت ملي پالیسي هم نهایي شوي. دا هغه کړنې دي چې بیا موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې لا پرانستو وروسته په سوداګرۍ برخه کې له دې لارې کار واخلي او پراختیا ورکړي. د همدې لارې په موضوع کې پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستې یو مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې پراخې اقتصادي ګټې او زمینې رابرابرې شي او همدارنګه به په امنیتي او سیاسي ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره زما همکار مرکه کړې ده. مرکه اورو. رښتیا
هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپله حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې په معاصر وخت کې تقریبا په هماغه مفهوم سره او په هماغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منتخبی ارزش پیدا کی او افغانستان په دې کې بیا مرکزی حیثیت لري، نو د افغانستان د ستراتیژیک اهمیت او د بل خانه چې افغانستان د نړیوال اوبو سره لار نه لري، صرف دا د وچو بندرونو ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغه لارې تیریدل د دغه منطقې نه د افغانستان لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ هم د امنیتي لهغه هم د سیاسي لهغه ډېر خوشبينه یاستو. د اقتصادي لهغه معلومدار موږ محلي کارګران د دې لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت لهغه دا یو مستقیمه اقتصادي ګټه دي چې موږ په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر ډېر خوشبينه کله چې دا ډول پروژې دغه د یو یو سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوابسي او دغه شاوخوا وکول کله چې موږ ویل چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریک ده. د دغه مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، او موږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگله او ناامني چې ده دا منتخبی ده، او دلته بعض کسان په دې کې لاس لري، هغه لاسونه د دې جنگ نه د دې ناامنی نه خود به خود لنډیږي.
پوهان صاحب، تاسو د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدئ، د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسو ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کوم اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته راورسیږي؟
کله چې یو لار د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري، دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین لپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعض خدمات عرضه کول دا وسره خامخا پیوستي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو لپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپله اقتصادي تاثیرات دي.
استاذه که زما وازه اوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغانو حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
خو دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې بعضې فرصت له لاسه ووتل او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله بعض موږ تاسې یو تشویش دی هو رښتیا هم یعنې دغه د ولسو کلو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا ما باده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي او دا هم د تاکید وړ ده. ولې موږ دی باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ افغانانو ته زموږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي او اهمیت په اړه غږیده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست انتخاباتو د سبتنام پایل ته یوازې اته ورځې پاتې دي، د جمهور ریاست یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې انتخابات د وري په یو دیرشمه نه ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
اته ورځې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته د سبتنام لړۍ پیلېږي، خو یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهور ریاست انتخابات به په ټاکل شوي وخت یعنی د حمل په یو دیرشمه ترسره نه شي. د کورنیو چارو د پخواني وزیر محمد عمر داودزی د دفتر یو ویان ویلي چې ښاغلی داودزی د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه دی، خو اوس عمر داودزی د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ښاغلي داودزی د دفتر ویان سید میسم احسانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عمر داودزی زکه د سولې علي شورا د دارالانشا ریاست ومانه چې په خبره د حمل په یو درشمه د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي.
ما متخید به یستم که
دی وای موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنیو شرایطو کې وضعیت داسې مختراغه د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو، افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته رسیدو باید فکر وکړو. د ټینګار کوي چې ښاغلی داودزی به د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کیږي. په همدې محلویش کې راغلي چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه یعنی اته ورځې وروسته پایل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ته ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهوري ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشرانو وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي ویاندې شایما عالم سروش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له بل خوا تر دې دمه لا یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او جریانونه نه دي توانېدلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي وو چې د دغه ائتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسېدل او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ائتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید د بملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پریکړې پر خپل ځای دي. تر دې دمه د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور دری او د ګیلانی کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوې دي. دغه سرچینې په وینا چې د لومړی مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال مثال په توګه د محمد محقق په ټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټیکټ تړل شوی او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسون کې خپل ځان د ولسمشری د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي. خو دا چې تر دې دمه بیلابیل سیاسي ګوندونه او جریانونه د انتخاباتي ټیکټ په جوړولو نه دي توانېدلي، لامل یې څه دی؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وای خاغلی داودزی باور درلو چې د حراست او ثبات شورا به کاندید کړي، خو دغه شورا له داودزی سره د کاندید په توګه هوکړه ونه کړه. انورالحق احدی هم هیله لرله چې لوی ملي ائتلاف به کاندید کړي، خو دغسې ونه شول. زه باور لرم چې تر دې دمه د خاغلی اتمر ټیم قوي ښکاري، ځکه زما د معلوماتو له مخې چې خاغلی مجددي، پیر ګیلانی، سید منصور نادری، یونس قانونی او خاغلی محقق د اتمر تر څنګ ولاړ دي. انورالحق احدی د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر او د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا په انتخاباتو کې به کاندید وي او کنه وویل چې د کاندیدانو د رسمي نوملیکنې پورې به خپلې پریکړې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریگزټ یا لدی ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه د لا ډیرو امتیازاتو په لټه ده. تھریزا می د سرګندونې څو ساعت وروسته لاغې وکړې چې په یوې رایګیرۍ کې وتوانید د خپل ګوند باور رای بیا ترلاسه کړي. فریوا ساحر په اړه تفصیل لري.
څو ساعت وروسته له هغه چې د برېټانیا صدر اعظم تھریزا می د خپل محافظه کار ګوند مشري لپاره د باور رای واخیستلې، د خپل پلویانو او د ګوند غړو د دې اقدام ستاینه وکړه. ویل د هغه کسانو اندېښنې هم واورېدلې چې د دې پر ضد رای ورکړې وه. می وویل تر دې رایګیری وروسته اوس د تاړتیا ده چې د بریگزټ د عملي کېدو دنده پر مخ بوزي او د برېټانیا د خلکو لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي.
سو هیر از اور رینیوډ میشن delivering the brexit
دا وی اوس زموږ د نوي ماموریت وخت دی. د بریگزټ عملی کېدل چې خلکو رای ورکړی دي، د هیواد بیرته یو ځای کېدل او د یو داسې هیواد جوړېدل چې په واقعي ډول د هر وګړي لپاره کار وکړي.
truly works for everyone
تریزا می همدارس د دې مخالفو رای ورکونکو په اړه وویل کله چې زه د دسمبر پر 13 اروپایي شورا ته ولاړم، زه به د قانوني او سیاسي ډاډ ترلاسه کولو هڅه وکړم چې وکولای سي د پارلمان د هغو غړو اندېښنې راکم کړي چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د خلاصي پولې په اړه لري. د دې اشارې د اروپایي ټولنې هغو غوښتنو ته وچی وای د بریگزټ موافقې د هغې مادې په اړه د غور وسی چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د نامحدود خلاصي پولې په اړه ده. ایرلند جمهوریت د اروپایي ټولنې یو غړی دی او په پام کې د شمالي ایرلند له بریتانیا سره یو ځای له دې پلاکه ووزي. پرون د رای اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ، تریزا می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رای خپل کړي. دا به د صدر اعظم دندې ته هم دوام ورکوي. یو څلور اولس وکیلانو ورته د عدم اعتماد رای ورکړي. دغه ناراض وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیه د وتلو موافقه چې بریگزټ نومول سوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم سوي، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د ترسره شوي موافقې په خاطر سخت انتقادونه ور باندې وکړل. له رای اخیستو مخکې می هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نا زړه و او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو دمخه به استعفا وکړي. می د دسمبر پر 13 د دې د بریگزټ طرحې په اړه د پارلمان رایګیری ځنډولې و او اندېښنه یې دا و چې شایي طرحې منفي رای واخلي.
دوستانو په همدې ریپورت سره بیرته د افغانستان سیمایزو مسلو ته راګرځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې په کرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دریو پاکستانیو په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه 9 بجې دغه بریدونه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پر ځینو سیمو سوي دي چې د وسلوالو تر څنګ 15 ملکي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیر شپه ګړو افغان کومندوی خاص قطعات او ائتلاف ځواکونو په ګړه کومندوی او هوایي عملیات د قرباغ ولسوالۍ په چاکا مروردار او ګړل بهبو سیمو کې تر سره کړی دي چې په ترس کې شپاړس تنه د دولت وسلوال مخالفین چې درې تنه پکې پاکستانیت باندې دا وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان شوي دي. او پرون شپه کوم عملیات چې په ولیدات کنډلخ او ځینو نورو ساحو کې ترسره شوي وو په هغو عملیاتو کې هم د پنځلسو په شاوخوا کې وسلوال له منځه تللي دي، شاوخوا پنځه تنه نیول شوي دي او تر شپاړسو ډېر ټپیان لري. او پترس کې د وسلوالو نشته او د عملیاتو په لړ کې له وسلوالو سره یو ځای دوه تنه ملکی کسان هم په شهادت رسیدلي او درې تنه هم ټپیان دي.
که دولت هم د دوه تنه ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي خو وسلوال طالبان بیا وایي په دغه بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي او وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ګډ افغان او ایتلافي ځواکونو تیره شپه د قرباغ پر ولیدات کندلغ چاکر او لوګرو کلیو چاپیا چولی او بریدونه یې کړی دي چې پکې وتنه ولسی کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکو په وینا په روانه میاشت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خاصې قطعې کمانډوي ځواکونو او ایتلاف سرتیرو هوایي ځمکني او توپچي قواوو له لورې په دغه ولایت کې بریدونه زیات شوي دي چې د دوی په وینا د ډیری بهرنیانو په ګډون سلګونه وسلوالو ته یې مرګ ژوبلاړه ولې ده.
دوستانو په همدې سره څلور نیمې بجو ته ورسېدلو د مازیګر یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی له فرشتې جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانسته او د لاجوردو لار افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره وصلوي. په کابل کې د امریکا سفیر جامباس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. جامباس پر ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د اقتصادي پروژو داسې اتصال افغانستان کې سوله ټینګولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل شوي دي او د پولیسو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې وغندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي نن ویلي چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د یوه چټک ریل په ټکر کې نه تنه مړه او څلوېښت تنه زخمیان شو. د انقرې والي ویلي چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال له یوه چټک ریل سره ټکر شوی دی. او په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ ازادي راډیو ته نن وویل چې د ایران حکومت خبر ورکړی چې ناصری د قم ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، فرشتې جلال زئی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځئ څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د دریو میاشتو لپاره محدودیت لګاوه. پر کرم الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم د زموږو د فزیکی او جنسی ضرورتونه د تورن لقب له لګول شوې دي. د دې اعلان مخې خغله کریم د نوی ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولای. فیفا دغه بندیز پر دغه زورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم خانې مدیر خالد پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لیمسي او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکي خبر بلله، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړي دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ تر یک شنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې وزنډولې. د افغانستان د ملونو کرکټ لوبډلې د هند ملونو لوبډلې ته د دریو شلوریزو لوبو سیریز وباله. په وروستۍ او درېیم شلوریزو لوبه کې د افغانستان د ملونو لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د هند د ملونو لوبډلې ته د 195 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې هندۍ لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 ور کې پوره او لوبه یې وګټله. د دریو لوبو دغه سیریز هندوستان 2-1 په وړاندې خپل نوم کړ. د دوړو هیوادونو د کرکټ مالولونو لوبلو ترمنځ دغه سیالیو هدف د مالولونو نړیوال جام سیالیو ته تیاری خوندل شوې دي. تکل شوې د افغانستان مالولونو کرکټ ملوبله به د 2019 کال مالولونو په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هم نیک په نیغه ولوبېږي چې د انګلستان په کوربه توپ کیږي. او په متحده عربي اماراتو کې د نړۍ د غورو فوټبال کلبونو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام 15 پړاو سیالي پیل شوې. د فوټبال نړیوال شورا فیفا د ویپانی د معلوماتو مخې د فوټبال کلبونو د نړیوال جام د سیالي د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې پیل شو چې هر کال په یو هیواد کې کیږي چې سږ کال به پکې ریال مادرید له خپلې تیرې اتلولۍ دفاع کوي. د کلبونو 15 پړاو نړیوال جام سیالیو کې د شپږو کنفدراسیونو څخه اووه فوټبال کلبونه برخه لري. دا سیالۍ به د ډسمبر پر 28 نیټې د اتلې لوبډلې په اعلان سره پای ته ورسیږي.
د یمن د کورنۍ جګړې د سولیز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروسته ورسته رضوان مرادی په اړه جزئیات لري.
د یمن د حکومتي پلاویو د حوثي اغیانو ترمنځ د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې روانې خبرې اترې نن پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نننیو خبرو مشري کوي. ملګری ملتونو او لویدیز هیوادونو د سعودي په ملاتړ د یمن له حکومت او د حوثي ملیشه څخه چې ایران یې تر شا ولاړ دی غواړي چې د یمن د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه واخلي. د یمن روانې کورنۍ جګړې تر اوسه لسګونه زره کسان وژلي دي او دا هیواد یې د قحطۍ له ګواښ سره مخ کړی دی. که څه هم د سویډن په خبرو کې د یمن حکومتي پلاوی او حوثیانو د مرکز صنعت د نړیوال هوایي ډګر په بیا پرانستلو موافقه کړې ده، خو د هدیده بندر د راتلونکي په اړه لا هم دواړه خواوې په خپلو کې اختلاف لري. دواړه خواوې د زندانیانو په تبادلې او د ګاز او تیلو د صادراتو په بیا پیلولو هم سلا شوې دي. د یمن حکومت او حوثیانو په دې هم موافقه کړې ده چې ملګري ملتونه به د هدیده بندر څارنه کوي، خو په دې اړه چې دا بندر به د چا په واک کې وي لا اختلافات پر ځای دي. حوثیان وایي هدیده بندر دې بېطرفه سیمه اعلان شي، خو د یمن حکومت ټینګار کوي چې دا بندري سیمه دې د دوی تر کنټرول لاندې راشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سعودي عربستان پر ولیعهد محمد بن سلمان هم غږ کړی دی چې د یمن د جګړې د ختمېدو په هدف خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي ولیعهد د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د مسئلې له امله د لویدیز تر سخت فشار او انتقادونو لاندې دی. د متحده ایالاتو سنا جرګې د چهارشنبې په ورځ یو پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې په تصویبېدو سره به د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان نه د امریکا ملاتړ ختم شي.
په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبه ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. ونیز پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله مهیر وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، دا چې اواز سره د نو په لویانو او ماشومانو کې هغه ناروغي ډېری لیدل کیږي چې معمولا په یخ هوا کې رامنځته کیږي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې په دغه وخت کې معمولا له ماشومانو سره کومې ناروغي ډېر لیدل کیږي؟
د ژمي ناروغي بیلابیل دي چې لاغه څخه والګي ده، سینه بغل، د ستوني دردونه، حتی تر دې چې چیرته د ناروغي تر درملنې لاندې ونني ولسی کېدای شي د وینې د میکروبي کېدو او د نورو خطرناک ناروغیو لامل شي.
بله، د شمیره راته ویلې چې په دغه وروستیو کې په کوم شمیر ماشومان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د سړې هوا له وجې نه دوی مریضان شوي دي؟
په روغتونونو کې د ژمي په موسم کې کله چې د 15 کالو نه کته ماشومان مراجعه کوي، نو 80% ته رسیږي، چې 40% دغه نور ناروغي دي او 80% ټول دغه ژمي سره په تړاو کې ناروغي دي.
کله چې تاسو له دا ډول ماشومان سره مخ کیږئ، نو اتمان دغه کورنۍ سره خبرې کوي، دوی څه وایي چې ماشومې والی په سړه هوا کې په دې ناروغي اخته شوی، آیا بې پروايي وکړ څنګه؟
دوی خو کله کله داسې شکایتونه کوي چې ژمی راورسید، د ژمی پر رسیدو سره د موږ ماشومان یو خدا ده چې په مناسبه اندازه هغه تودو خورته نسو برابرولی، په کورونو کې سړی رانه وهي، یو دلیل دا وایي. او بل وایي چې مثلا یو بل نارو او پکور کې دغه نارو نه دا ونی وو یا موږ پکور کې زین ملمانه راغله غي ناروغه و موږ مشمی ناروغه ک داسې دلایل وای
کوس پدی باندې خبري وکړو چې دغه ناروغي څومره خطرناک کې دلی سي آیا مشم له مارک سره مخ کی
هو کچیرته په وخت او زمان سره لازم پالنه د مشم صورتونه نسی ناروغ ته خخواړه ورنکړی سي خ ناروغ تو دونه ساتل سي کېدې سي چې مثلا یو عادی والګای یا دغه ټوخه او تنفسي ستونزې په سینه بغل بدل سي او سینه بغل خپل یو خطرناک ناروغي ده چې وژن کې ده معلومه خبره ده چې د مړینې لامل کیږي
څه باید وسی چې اصلا مشمون په دغه ناروغي اختن سي
زه درې ټکو ته اشاره کوم یو دا ده چې مشوم تو دو ساتل سي تو دو ساتنه په دې معنا ده چې تو دې جامع ورته واغستل سي سر پخې لاسونه ټول پټوسی په دې معنا نه ده چې هغه ډېر کلک ټینګ وتړي سینه ورته کلک وتړي ډېر ټینګ وتړي یا پلاستیک ورته کې دې په سینه باندې یا سینه غواړی کې ورته دا شان منه دي یو خبره به تاسو چې باید ماشوم تو ساتل سي بل ماشوم ته تاوده مایات ورکړي سي یعنی خط تغذیه سي ماشوم کچیر ته ماشوم له شپږ میاشتو نه کته عمر ولري د مور شدي ډېره غذا ډېر خوړې دي د والګي لپاره ټول لپاره کار ور کوي نو کچیر ته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه زیات وي او نور خوړه ورته پیل سوي وي نو هغه ته کېدې سي چې یخنی خوروا دا سوپ د خوک چای ترکاری شولا یا نور ګرم یا تاوده مایات او بلن شیان ورته ورکی صابونه کار اخستې سي درېمه خبره دا ده د ماشوم حفظ الصحه یا پاکی وساتی پاکواله مثلا د لاسونو مینځل د مخ وینځل دا ډیره مهمه ده کچیرته په کور کې کوم بل ماشوم ناروغي کوشش دی وسی چې دغه سالم ماشومان لغه ماشوم نه لګ جلا وساتی او کچیرته د ماسک د تړلو په زمان دی یو پوخه چول کیږي یا اسمال یا ماسک لدغه نه کار واخلي دا ډیره خي هم سالم ماشومان لپاره هم د ناروغ ماشوم لپاره چې یو نه بلته دا ناروغي لاړ نه سي
bale اته سول لزینو خورونه دا ونه وکړه چې ماشوم ته باید ورکړل سي ترڅو هغه په دغه سره واکه ناروغ نه سي هم دا اوس د سکاسان هم د تاسو خبري او ری چې هغه له حد زیات به وزل دي په تیر د افغانستان په لور پروت سیمو کې هغه ته چوایته په کم مصرف څنګه د خوړو برابر کی
لنی کمرغه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې داسې خوړو پیدا کیږي چې د ماشومانو لپاره ګټور او د بیل په لور ډیر ارزانه دي
مثلا چې
مثلا کومګه د خپل د غنم وړه هم وای شو او اړوب جوړ کو د ماشوم تور کو دا هم ورته ګټه رسي لنی کمرغه مثلا داسې میوه د پښیمې کې لرو مثلا نارنج د نارنج وب کې داسې ورته ورکی
یو نارنج په 15 افغانۍ ده
او ډیر ارزان هم ده او ډیر هم ده سي دغه ترکاری دغه سابه مثلا دغه شلغم یا ټیپر گازرې دغه نور غشنی جو داشان ډیر ارزان دي په 15 افغانۍ باندې مثلا موږ تاسو کوي سو یو ګړې غشنی زراونی سو یا دړیا او هم ده سي ټیپر او گازرې دا ډیر ارزان دي او نور سابه دغه ترکاری چې موږ تاسو په بازارونو کې لرو یا په کلو باندو کې دا خپل دغه بزګران کوي ک د رانی ولو توان په یو کورنۍ کې نه نو زموږ او تاسو ټولنه یو اسلامي ټولنه ده نو یو بل دی خپل گاونډیان سره مرسته وکي کچیر ته د بزګری او دغه امکانات لري چې دغه سابې کړلی یا نور میوه لري د دې هغه کسانو ته چې به وسلی دي هغه سره مرسته وکي او ډیر کم شي دغه تور واسطه چې هغه دینه ګټه واخلي
تاسو مخکې لدی اډونه وکړه چې مشمون باید پاک وساتي ترغه پورې په دغه بیلابلو ناروغه باندې اختن سي او وسم بیا ویل چې دغه ترکاری باب د شاین باید دوی ته ورک لسی دا خطر کاری باب چې ورکی کنه د دوی نظافت او پاکی څومره مهمه ده باید څومره و منځل سي تر څو د ګټې په ځای زیانونه کړی
دا هم خبره ده خو دا صاحب چې موږ تنه کار اخلو دا په دوه ډول کې دي چې تنه کار وخت سي یو په خا او متوګه یعنی خام او بل په پخ توګه یعنی پخ کړی سي ک صاحب پخ سي نو دا ټول ستونزې حلېږي یعنی هغه میکروبونه ټول لمنځي کچیر د مخ وړ کی مثلا زینه د میوي دي او د صاحب دي چې هغه کچیرته او مو هم خړکی کی هغه پاک دي مثلا نارنج دی هغه د ککړې دو امکانات بیخي کم دي نو پوست لري پوست استسي داخل کې بیخي پاک ده مثلا گازرې هغه سي له پوست کړې سي له پاکي کړې سي هغه منځ پاک ده همداسې شلغم یا ټیپر داسې هغه لرو خو زینه صاحب زینه ترکاری رختیا هم لکه گشنیز لکه دنیا او دا مثلا نانا چورته وی ودا مثلا د نوش پیاز یا نور شان چې هغه له پوستکی دو امکانات نه لري نو هغه کولای شو کچیرته د کلورین په محلول کې واچو د لس 15 دقیقو لپاره او کدا د کلورین محلول امکان نه لري نو د مالګې رقیق محلول یعنی چې ډیره کم مالګ لګو بو کې واچو چې د ترکاری په کې پټکو دلس 15 لپاره به کې پټکو په بو کې نه غټکو پریدو بیا به تر اوسه په پاکو بو پریمنځو خاص ستونزې نه پیدا کړي
اوس چې وا سړه ده نو معمولا ډیر کسان یا کوی چې اکثره کسان دوی په یو اتاق کې ژوند کوي له ماشومان سره کله دغه لویان هم په دغه ناروغي باندې اخته کیږي بیا ماشوم په خپل غږ کې اخلي هغه خکلي څومره کې دلې سي دغه ساري ناروغي چې هغه لوی ده بیرون په اخته سوی ماشوم ته انتقال شي
ډیر ښه پختنه وکړه په ځینې هیوادونو کې د خونځي 11 کونکو په دې ناروغي اخته سي هغه 11 کونکو نه پریږدي چې خونځي ته لاړ شي یعنی قانوني حق لري چې هغه په کور کې په هغه ځای کې وساتل سي چې درملنې وسی او نورو ته خطر پېښ نه کی په همدې خطر په ژمي کې چې اکثره کورنۍ یا د کورنۍ غړي په یو خونه کې راټولېږي له یو طرفه د خونه هوا په مصرف رسیږي اکسیجن کمیږي ماشوم ته هسم خطر ده لبل په لاو کې چیرته لویان یا بل ماشوم ناروغ وي دغه ناروغي کې د سي دبل ماشوم ته انتقال سي یا لوی کس ماشوم ته خپل ناروغي انتقال کی نو هر څوک کله یعنی ناروغي نو کوشش دی وکړي چې هغه سالم یا روغ ماشومان په کې ونه نسی هغه سره نږدې ونه اوسيږي داسې مسله ده چې د وایروسي ناروغي د خپل وخت لري یعنی اکثره ناروغي چې د سینه بغل منستراوړي یا مثلا ټوخی والګې د شان منستراوړي د 2-3 ورځې لپاره ډیره خطرناک دي یعنی په هغه حد مرحله کې دا خطرناک دي یو نه بل تزي خو د دې 2-3 ورځې په تیرې دو سره دا به ورسته دونه خطرناک نه وي نو کوشش دی وکړي چې څوک تازه په دې ناروغي اخته کیږي او داسې پرنجي کوي ټوخیږي او وضعیت خرابي نو دا د ماشومان په غوږ کې نه اخلي ماشومان نه د لګواټان یا فاصله ونیسي او بل خبره دا ده چې دا د خونې هوا باید تبدیل کړئ سي ځکه که چیرته یو ناروغ په یو خونه کې او د خپل میکروبونه دغه ویروسونه هوا ته خپروي نو کچیرته دا په خونه کې وي کچیرته خونه مثلا جارو کیږي دغه ګرد او دغه دوړو کې دغه میکروب په هوا کې مثلا ګرځي را ګرځي دا ماشومان ته انتقالیږي نو په دې خاطر باید د خونه هوا وخت په وخت تازه کړئ یعنی موږ د سینو کو چې هوا ډیره قید کو او شیشو ته هم پلاستیک نیولې کړکې هم نه وازو دا هم خپل ناروغي لپاره زمينه مسایدوي
ډیر مننه ژوندۍ اوسې
تاسو نه مننه
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبرې د ماشومانو د ناروغي په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چارې
کور کلای
نن سبا یې چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست
یا نه سبه خوشاله اوسونو داسې حال ده بد حال ده
ولی ځینی خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جن او افسردوي
نه چې خص تمنی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه ده فائدہ نه کوي انسان خفه خپل
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي
درنو ریدونکو د دې ونې د کور کلی خبرونه موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینی خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې لیوار و پو سره مرکه هم لرو زه سحر ګل میرزا مو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسه
عزت منو اوریدونکو
په دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې ګړۍ او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفق دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخ ته بیایي. چې د دغو دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته، چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو، یو سړی هغه وخت د خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیابه وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بیلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورمال ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپېریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس، هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشحاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بیلګې په توګه ځینې خلک شته چې د یوه نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وایي، سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري، خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشاله نه دی. نوموړی زیاتوي،
د مشر نوای تر کشر په ټول په غم کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي، هم حکومت دې طرف نه، هم چې د عامو خلکو دې هغه طرف نه، نور هم ډېر مشکلات ټول خپه کړي دي. ټول ژوند راته خفه، نه چې ښه شتمني مې سره کنه او چې ژوند په امن کې نه، هغه فایده نه کوي، انسان خفه یې خپله. زما هم یعنی دا ژوند دې خراب کړی په دې شان چې د دې شانته چې زه ګورم زه هم خفه کړی وم. تشویش خود کو اوس اوس ماده کړی دی، آینده کې به انشاءالله زموږ اولاد کېږي، هغې ته هم فکرمند سو، سبا کې د هغې تربیت به څنګه کوو، مکتبونه هم د کار نه دي، که چېرته شخصي ته ځي هغې ته زموږ خپل وس نه رسیږي، ټول تشویشونه دي.
هر څوک په دې لټه کې دي چې یو خوشحاله ژوند ولري او د خوشحاله ژوند د هیلې درلودل واقعا یو مشروع هیله ده. همداشان د کابل ښار اوسیدونکی ادریس هغه څوک دی چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خوشحاله ژوند کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
والا خوشحاله خو بالکل، بس کینی مشکلات خو په دې ملک ډېر دي، اما بیا هم ځان خوشحاله ساتو، پیغام محفل مسل یګان چیرته تفریح لرسو، دا خو شکر دی خوشحاله یو بس ژوند نه، والا خپل کورنۍ نو بس یو تفریح دی بوزو، یو سرګرا ونیسو، یو محفل ته لرسو، بس خوشحاله یانه خزونه یو خپل ژوند شکر درځي. مشکلات خو ډېر دي، اما بیا هم څوک بس بی غم خوم نه کیږي، چې ټول عمر په غم کې تیر کړ، بس بار دینه خو بس لږ یا په ډیرو پار ځان سړی خوشاله وساتي خو ښه ده. بس غم خو ټول عمر ده په دې ملک کې، هیڅ وخت خوشحالي چا نه دی دلی، اما بیا هم ځان خوشحاله ساتو. بس که انسان خپل وغواړي خو کولی شي ځان خوشحاله وساتي، او د انسان خوشحالي د خپل ځان په لاسه. بس
په ژوند کې خوشحالي یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت د زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو اوسیدونکي فوزیه وایي، هر څوک باید خپل ژوند په خپل خوشاله کړي. نوموړی زیاتوي،
هر څوک خپل ځان ته پخپله باید خوشحالي راولي، بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي، خپل تر ځان کښته باید وګوري، لوړ ته ونه ګوري، بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپله څوک کولی شي خپل ځان ته پیدا کړي، قناعت وکړي په خپل ژوند، قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي او عطا کړي دي، په هغه باندې قناعت وکړي، روغ صحت ولري، کاروبار صحیح وي، خپل اولاد ته توجه وکړي، بس نو دا خوشحالي ده. نو په هر شي باندې خدای چې ورته مقرر کړي په هغه شکر وباسي، د خدای نعمتونه دي، هر څه چې خدای مرتره کړي دي په هغه باندې باید شکر وباسو، کم وي زیات وي.
دا چې اسلام کومې لارښوونې د ژوند د خوشحالۍ لپاره کړي، دینی عالم او د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد داود ناظم داسې راته غږېدلی دی.
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوي دي تر څو انسانان خوښ او خوشحاله واوسیږي. مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده، چې اسلام د ناامیدیو ژوند نه ده. اسلام د غمونو د زیږولو او د غمولو دین دین نه ده. اسلام د خوښۍ دین ده خو نه د مستۍ دین. اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت. او یو داسې خوښي وي چې انسان امیدواره خپل ځان ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي، خپلې کورنۍ او ټولنې ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي، تر څو دغه خوښي د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لاره هواره کړي. دا مطلوب ده په اسلام کې.
خوګوردونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده، دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته استاسې پام راوړو.
زه د مکریان خوشحالی ډیره زیاته مهم ده په ژوند کې. هر انسان کولی شي خپل ځان خوشاله وسات.
زمانم شکیلا پل چرخی دیر مهمه ده که خوشحالی نی خو جوان خوند را کهی جوان حس معنی نلری.
مروه د پکتیا خوشحالی دیره مهمه ده. خوشحالی چی نیم نو جوان مخته نزی جوان یواز ده باید خوشحاله تشی.
خوب اوریدونکو تر ټولو بهترین اړیکه له ژوند سره اړیکه ده. خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو، ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله ندي او د خوشاله ژوند ګټې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري در وپوهنې د چارو لکارپو حبیب شاکر سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسې پام راوړو.
سات په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنۍ سره مرکې وکړې، هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنی هر څه لرو، داسې نه ده چې څه نه لرو، خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو. ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي؟
کېدای شي د دوی د خوشحال یعنی که اقتصادي مشکل هم ونه لري، صحي مشکل ونه لري، محیطي مشکل ونه لري. کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث دي کېږي، خو بیا هم کله کله سبک د زندګي د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت چې کوم د ژوندۍ د غوته تغییر نه ورکوي، تغییر نه پکې راوړي.
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي، د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لحاظ کچيري یو عضو دی او فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي، دا کله باعث دي کې د نوري کورنۍ په غړو باندې هم منفي اثر واچوي، دا کله عکس العمل لا سيخي چې نور هم خپکي. ټولنې ته ستونزه دادې چې کله چې یو فرد مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر، کورنۍ خپګان کوي، کورنۍ سیستمز منه و د باعث کلی باندې کیږي، همداسې د ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دغه کیږي. یعنی اساس د ټولنې د موږ تاسې د فرد نه شروع کیږي، کورنۍ د بیا کلی د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریه ده.
څه کول پکار دي چې باید په کورنۍ کې خپګان نه وي او د غژوند چې موږ کوو د خوشاله تیر شي؟
تزما مشوره ده چې دا کورنۍ کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشحالۍ لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي. تلویزیونی داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ور په برخه، ځینې برنامې داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلې وي د خندا لپاره، سي نن موږ خاندو داسې په زور باندې خندا ده. نو خپل باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشحاله کړو.
خو له استاد ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم، پیسې خوشحالي راوړی شي؟
نه، پیسې خوشحالي زما په نظر نشي راوړی، ځکه زه ډیر داسې خلک پیژنم چې هغه ډیرې پیسې لري خو هغه خفه دي، او ډیر غریب خلک دي ښه خوشاله ژوند لري، ښه امیدونه، ښه هدفونه، نور لري هدفونه ځان ته ټاکل، هغه ته هڅه کول دا باعث دي کېږي چې سړی خوشاله.
هغه کسان چې خفه دي استاد او ورس لري په ژوند کې بیا هم خفه ژوند کوي، که هغه د کورنۍ په شکل دي که یوازې ژوند کوي، هغه ته ستاسو ویل څه دي؟
څوک چې خفه ژوند کوي زه خو ورته وایم خفګان درته ګټه نه لري، خفګان نور هم تاسې خرابوي. کوشش وکړئ چې په دې هڅه کې شئ چې خفګان ته څنګه د پای ټکی کېږدئ. نو زه ټولو ته دا هیله لرم چې هغوی خوشحاله ژوند ولري، او خوشحالي داسې نه ده چې په پیسو واخیستل شي او څوک یې تاسې ته راوړي. خوشحالي خپله یو قوي تصمیم غواړي چې انسان یې خپله ونیسي او ووایي چې زه پس دې خوشحاله اوسېږم او باید همیشه خندان وم.
ډېره مننه استاد.
مننه له تاسو.
خوګوردونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا خو وخت.
درد المانزه د ټوډه شکورې زمو او تمو څاده